سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست په وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام لرو خو پیل په خبرونو کوو نن د ساور غویاته ما په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنۍ دوه درشمه کلی زده طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یو غونډه نیولې وه پخوانیو مجاهدینو بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره په متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي دا خبره نن د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د په کابل کې یو غونډه وکړه په دغه غونډه کې ښاغلی حنفي له بهر میشتو افغانانو هم وغوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او د دغه هیواد په جوړولو کې برخه واخلي د روسیې د پوځي تخنیکي همکاري فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړل له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د ادارې پرون په یو بیان کې د متحده ایالاتونو د دقیق پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی هغه خپل ساري پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو کمپنۍ په 2018 کال کې د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګان سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت د دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې یا د پخوانی شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده دغه ادارې ویلي په شوي قرارداد کې واضح ویل شوی چې دغه هلیکوپټر په متحده ایالات افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکوي او بل ځای یا دریم هیواد ته صادرات منع دي د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سخت ونی په مخ کې ولري او خبرداري ورکړي چې د روسیې د پراخ یرغل پترس کې به دغه هیواد په ختیځ کې ډېر ورانه او ځاني زیانونه رامنځته شي نوموړي د جرمني پرامشتاین امریکایي پوځیاډه کې د نړۍ د څلوېختو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چپرونی دوه مورز و په اشاره وویل دا غونډه د یو داسې رښتینی ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوي دی ترڅو دا مسأله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلې شي او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزانډاو په مادرید کې مشت د تروریزم په بخښنې سره د توریزم یا ګرځندوی د نړیوال سازمان یو ویاندو ویل دغه سازمان اکثریت غړیو پرون چهارشنبه په فوق العاده غونډه کې د دې پریکړې ملاتړ وکړ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پریکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده د توریزم نړیوال سازمان چې یو سل شپېته غړي لري مرکز یې د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې ده دا مهم خبرونه تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ تر لاندې د میورسته احمد شیبر او ازادي په صفو کې پروګرام مه هیروئ
د ازادي په صفو کې
در امواج ازادي
نن د ثور پر ومه او اتمه بحث کو لدی دو تاریخي ورځو افغانانو څز دکړي څز دکولې شي احمد شبرګم پرې خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم څلور څلويشت کال مخکې د راډیو افغانستان عادي خبرونه قطع شوې د دې پر لپسې نغمو په منځ کې د خلق ګوند غړي اسلام وطنجار د سردار محمد داود د حکومت د سقوط خبر ورکړ.
زمونږ ځان لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد ورستنی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېږي.
د دیارلس او په پنځم مریض کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور پاتمه مجاهدین کابل ته ننوتل. د خلق او پرچم ګوندونو د ورستي واکمن ډاکټر نجیب الله پرزای سبقت الله مجددي په اسلام آباد کې د مجاهدینو ترمن د شوي تړون مخې د دوو میاشتو په مخه ولسمشر شو مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی وو چې واک په سولې ایستول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ خو دا سوله ونه شوه او دا تړون تطبیق نشو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د 1978 یم کال د فبروري په 15مه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. د 1979 یم کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تني کودتا دا حکومت نور هم له پښو وغورځاوه او د ببرک کارمل د ملاتړو له لوري د نجیب الله د حکومت د کمزوري کېدو هڅو د دې حکومت وروستۍ ستنې ړنګې کړې. داخلي اختلافاتو که چیرته د خلق او پرچم حکومت ړنګ کړی وي، د مجاهدینو داخلي اختلافات هم د دې سبب شول چې په 1989 میلادي کال کې طالبان د مجاهدینو حکومت نسکور کړي. اوس د همدې ړنګ شوي حکومت د بریا ورځ طالبان لمانځي. مشهوره مقوله ده چې تجربې انسانانو ته ډېر څه ورزده کوي، خو کله ناکله یې بار دروند وي. په افغانستان کې بیا دا بار دومره دروند دی چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی، په میلیونونو انسانان یې بې کوره کړي، په میلیونونو انسانان یې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نه شي؟ د بحث لپاره مو دلته دې میلمنو ته بلنه ورکړې. میلمانه مو دی شنکی کړو خیل د رنګ شوی ولسی جرګې کړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر ساپای د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي، او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې لوی ځای بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی، لومړی به دا پښتنه له اغلی کړو خیل څخه وکړم که په لنډ ولستان تاسو دا خپل نظر څرګند کړئ چې د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانید چې د بیننسوان د سولې د تړون دفاع وکړي؟
سلامونه. باید وایو چې متاسفانه د افغانستان هغه لومړی پلان هم چې مثلا څنګه یو سولې انتقال وشي او یا څنګه افغانستان سی او لوی کلکیت سر مخام خود یه پایل مثبت راشی لومای دا چه هغه وطن چه دی حکومت او دی خلکو ترمنزو، هغه دی دکتر نجیب الله حکومت همو نشکلای دا غا وطن لبای نبیسی او دی خلکو اعتماد بیرتا راجل کی، یعنی دی پروسی سخه د خلکو بے باوری او د خلکو نه اعتماد کول په حکومت باندې یا کرکه یا نفرت سه موجودو، باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډیر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واقعا یو سولیز پایله ولري. اما متاسفانه یو خو د خلکو هغه بے باوری او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیابه شي. په دې کې بدون شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس ای په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم شی سي پاکستان غواړي، او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یا وسیله خپل افغانان شو دغه پروسه د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم څه شی د دې باعث شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانید چې د دې دفاع وکړي؟
مهربانی، خبر خدا دا چې هغه څه چې بیننسوان دی فیصله وکړه او ټول خواو هم د مجاهدینو د خوانه د پاکستان حکومت او متحده ایالاتو دوی تضمین وکړ چې نور به موږ به اصلي نه ورکوو مجاهدینو ته او اصلي به بندې وي، او هم د نجیب د خوانه روسانو دا تعهد وکړ چې موږ به نورې وسلې نه ورکوو او لپاره دې چې جنگ بس شي او سولې ته لاره هواره شي او حکومت د افغانانو په خوښه یې دواړو خواو جوړ شي او سوله ییز انتقال صورت ونیسي. همیشه به بیا پس له دې تړون نه نجیب همدا شکایت کوو چې موږ ته خو وسلې نه راځي نورې او په موږ یې بندې کړي دي، مګر موږ چې ګورو د تورخم نه او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وصلې راځي، حمله زیات شوې دي، جنگونه زیات شوې دي، او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور یې ونیسي. نو زما کل هم همدغه دی او تصور م همدغه دی خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي حتی غربي هیوادو ته هم تللی یم امریکا کې مې هم خبرې کړی دی افغانستان دس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره ورسره پخلا شي او نه راولئ هغه په زغرده مونږ ته وویلې چې مونږ غواړو نجیب نسکور کړو نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغه وکړو نو په دې لحاظ باندې دا به دوام لري تر څو چې مجاهدین خپل پیروزي ته ورسیږي.
مننه استاد صاحب. پتمن صاحب تاسو څه باور کوئ چې ولې د بن انسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نشو؟ پتمن صاحب
او دې زما وازه
بلې بلې وساورو
سلام احترام تاسو ته او درنو ملمنو ته. ګورې د ملګرو ملتونو سازمان چې دی هلته یو جنرال اسمبلی ده او سرمنشي دی او یو د امنیت شورا ده. د بن انسوان ماموریت چې دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت چې د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخیسته نه د امنیت د شورا نه نه ډاکټر نجیب په بین نړۍ او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لره او خپل په دې پوه شو چې د یو بیواکې ادارې چارې اجرایي صلاحیت لري مامور څنګه کولای شي او کار کې چې او جنگي مسله حل کې اساسي تشه په دې کې و چې د بین انسوان د ماموریت تر شا اجرایي ضمانت موجود نه او چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله نو د تجمن نه و چې دا د جنیوا قرارداد دی ومني د جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شو د وخت شوروي ترمنځ شو او چې هغه کې مجاهدین ملزم نه و ځکه چې دوی ته په چانس ور نه کړی شو چې هغه کې برخه واخلي. دریم که ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې چې د بن انسوان ماموریت جریان لري د استاد رباني په مشرۍ باندې د مجاهدینو یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیم د مسکو سره خبرې وکړي او عمل ته استاد رباني په خپل مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته اند د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري همدومره د استاد رباني د مصاحبې په استناد د وخت شوروي روسانو هم نقش لري چې د استاد رباني مرکه د دې سند دی او دغه आवाज اوس هم پارشیفونو کې پروت دی دغه دلایل په نجیب
بله مننه
داخلي مخالفتونه په اساس
او بس
داخلي مخالفتونه په اساس چې د ملیشو د خانه چپاشو یو اساسي لته دامو
مننه پاتمن صاحب د ډګروال نورالله نسیمی څرګندونه وړاندې اورو چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ هو او لچارواکو سره لنجدې کتلې دي خو مخکې تر دې چې نسیمی صاحب ته ورشو د سیاستوال سید اساق ګیلانی نظر لرو چې دای وای چې لبن انسوان سره همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سولیز ډول بل حکومت ته انتقال شي. د شغل ګیلانی نظر له تاسو سره شریکو.
زه او زما یو سملګری مونږ بن انسوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرتو نشي ما قبل انتقال دی ما قبل انتقال په دې معنی او چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد لغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې څونه خلک دي دا ټول به طرف خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اساق ګیلانی څرګندونه به ډګروال صاحب نسیمی تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاوه چارواکي مولوی او صاحب زیت انتقالول په هغه وخت کې کپلندو تاسو دا وایئ چې وضعیت څنګه وو د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو تاسو څه لیدل؟
ډاکټر نجیب حکومت په دې نسکوره چې د ما په ام چلته موږ هم خپل ډېرې خبرې د موږ په سترګو لاندې تیرې دي. هغه دا و چې د پاکستان او د روسیې سره پټ تفاهم چې سوې و ته د پردې تر شا یعنی د کارمل په لویانو ډله یې د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راو پرول شول او په غو نتیجه کې ډېرې خلک چې وو په نظامی قوتونو کې او لوړ منصبونه درلودل لکه نبی عظیمی لکه جنرال دوستم لکه جنرال مومن اندرابی او ډېرې نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو د کارمل پلویان وو د دوی په خوځښت باندې ټول دنیا خبره ده، په دې باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېده، بیا وروسته دوستمو مسله شو، بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیه تبارو مشر و هغه هم ورسره و، او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا مشر و لاغه سره
اړیکې. نسیمی صاحب محترم، دغه اړیکې چې تاسو ادعا کوئ چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې، دا اړیکې تاسو له نشتې لیدلې دي؟ تاسو دا خلک لیدلې دي؟
بله، و کله چې دوی د دولت په مقابل کې قیام وکړل، بیا د دوی هلیکوپټر غونډ چې و په مزار شریف کې درې سوه اتیاوم غونډ، هغه سلویس اعتماد شو د دولت له خوا، او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې و په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بے صلاحیت شول. بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته، او د دوی پرسونل او د هغه غونډ قومندان هم چې و هلال الدین هلال الدین تللی و، حیرتان له مومن سره و، جنرال مومن سره، او پرسونل هم اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي، یعنی هلیکوپټر د دوی وې خو پروازونه موږ کوله. نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو، هغه حیاتان هم خپل ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوه په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته، په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر، بلې وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزن د کابل وو، فرید مزدک او نجم الدین کاویانی، او دغه پنځه نفره چې ما ته استدر وخدل دا مخفل له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاکو دوک
دغه ول سر نسیمی سر.
بله بله،
په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشر دوستم تاسو ولې و چې روغه جوړه و کې، نو څنګه تاسو دا ادعا کوي چې دوی هم په دې کې شریک
دا په دې شریک و چې دغه پنځه نفر چې ماته ستنمونه و خو دل دوی د کارمل په لویان و، او دوی سره دغه پریکړه شوی و چې باید تاسو د نجیب په مقابل کې ودرېږي، او دوی د نجیب اشتباه هم دا و چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړ، د دې ځان لخوا د نمائنده په توګه دوستم ته ورسول. د دې هغه خبرې چې له دوستم سره په جګړه کې وکړه چې ما سره تللی و بیرته ما راوستل، د دې دروغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل، ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه په ورته ویلو چې تاسو فقط جمعه تک چې قومندان دې شمالي صفات وو، اغه له دنده ګوخه کوي کابل ته وبولي، بیا موږ د تاسو سربازان یو، د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو. په دغه خبره باندې نجیب وغولې د دې ټیم له لارې، دغه نفر چې ما تاسو مخکې نمونه وکړل، بیا کله چې دای وغولې دغه یاتان چې کابل ته لاړل، فقط په سبا د شپې په لسو بجو باندې د انتونوف دو درش ترانسپورتیک نظامی تیاره راغله مزار شریف ته او جمعه تک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ، او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې هماغه وخت موږ په دادی کې وو، او د مزار شریف اتلسم فرقه هم نږدې پروت و همدغه د دادی هوایي ډګر کې چې موږ وو، بیا تقریبا د قومندان د فرقې د اتلسم چې وو هغه هم د نجیب پلوای وو، دای ډیر جنگ وکړ خو بل اخر زورې ونه رسېده، دای مات شو، او کله چې دوستمیان فرقې ته ورننه شول بیا دغه قومندان د فرقې په خپل دفتر کې دای هم ووژه. فقط تقریبا نیمه شپه وه چې دوستمیان ټول را ننوتل په دې دادی کې، بیا موږ هم ورسره اسیران پاتې شو، شل ورځو پورې موږ هم ورسره اسیران وو. دا خبرې چې زه تاسو ته کوم دا د ما د سترګو لیدلې دي چې همدغسې کیسه وه.
مننه نسیمی صاحب، مننه ازادي چپو کې پروګرام دی، پروګرامو د سور ووم یا وتمی ته ځانګړی شوی دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی پوهن ودیر صاحب، شینکی کړو خیل، محمد صدیق پتمن او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا ازادي په چپو کې د پروگرام کې وړاندې په پای کې دا نتیجه چې تر سیجو چې د ثور لومبي او لاتمي افغانان باید څه زده کړي، نن ورځ څه زده کړي. نو اوس په د ثور ومی تراشو په ان صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د ثور د ومی د کودتا پاتون انقلاب هر څه چې ورته وای علت څه پلانډو؟
او مهرباني علت خدا او چې مرحوم شهید سردار داوود خان خلاصې قدرت په سپینې کودتا د لارې نه د 50 کال کې ترلاسه کړ. یو سلسله پروګرامونه یې درلودل چې په هغه کې حزب دیموکراتیک خلق هم پرې خبر و، هم غوښتل چې د هغې نه خپل په نفع استفاده وکړي او د روسانو سره خپل معاملات پټ درلودل. نو کله چې په حکومت د شهید سردار داوود کې دوی یو څه سله قیود وضع کړل، د مظاهره باید نه وي، شعارونه باید نه وي، او ډېر شه آزادیګانې سیاسي نورې یو مودې لپاره بند کړل، او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلق کړي وي هغو هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو، بالاخره په غربي هیوادو مصر و سعودي و په پاکستان کې ختم شو، په کنړ کې بیانیه ورکړه، بېرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داوود خان د نورو هیوادو تغییر کړی و چې تاسې نه روسان دا قدرت نیسي، او یا یې لاسپوڅي قدرت نیسي، یا حزب دیموکراتیک خلق ښه بدنامه کړی لپاره دی چې وایي چې دا کودتا ستاسې د روسانو په مشوره شوې ده. نو هغه یو څه سله اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د قطع کوو، په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د ازبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چې وي. هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي، په خپله حزب ترور کړی دی، ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داوود خان سره قدرت کې شامل شي، ولې چې بیا به آینده نه لري. نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی، دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې، په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې او ضد حکومت شعارونه ورکول. هماغه و چې سردار داوود دوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپله جلسه نیوله چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده او هر څه د کودتا کولو د داوود په مقابل کې هم آماده و. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې په اووم د ثور باندې، او حتی د قوې نه یې چې راویستله هلته یې ویلي چې په داوود خان حمله شوې، موږ هم مرستې ته ورځو. حال دا چې دوی هم نظارت خانه دیوال چپه کړ، هم خپل بندیان د سنترل کمیټې د حزب دیموکراتیک خلق راوویستل، هم په داوود خان هماسې یو قتل عام جوړ کړ او خپل رژیم اعلان کړ. دغه نتایج وو چې داوود خان اوښتل دی. بله، فکر مې او د دوی تېروتل په دې باندې.
مننه اغلی کړوخیل، کچیرته د داوود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو تراشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمیر نورو پوځیانو سره، د احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له د سره مخالف شو. آیا دغه پیشو د د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پکې دا چا دفاع ونه کړه؟
کاملا معلومدار متاسفانه چې په افغانستان کې هر توک چې قدرت تر رسیږي ډیر په پسا خود کما سیاست اختیاروي. داود خان شهید هم خدای او بشي اروپا اورو پسا هغه دیکتاتوري شکل ځانته غوره کړلو او کوشش وکړه چې نور سیاسي حرکتونه یا احزاب یا هغه ټول بانکي او فقط یو کوم حزب چې دوی خپله درلودل هغه غوښته چې په اصلاح هغه حاکم اوسیږي او دا نورو څیرو یا دا نورو اشخاصو چې مهمدار دوی متاثره و یا یو شانته ارتباطات درلودل د منطقې استخبارات یا نور ملکونو سره دی پسدا ترجیح ورکړه چې مثلا د خپل بقا لپاره یا د راتلونکي لپاره دی باید د فرانسې څخه ووزي او بل چیرته میشت شي. نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبري هلته مثلا ځان مسؤل نه احساسو معلومدار هغوی هم دغه تحرکات هم په لار واچول او د حجی څخه ووتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل مخالفات یا خپل سیاسي ډلو ټپله څنګه ژوندي وساتي تر څو پورې په راتلونکي کې د داود خان یا د اروپا پوره حز یا حکومت وننګوي. نو معلومدار دغه ټول باعث دي شو چې مثلا د حکومت چپه کېدلو کې یا د مخالفینو په زیاتولو کې منفي رول ولوبوي.
مننه. پاتمن صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه پیښې مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشان مهاجر شول احمد شاه مسعود قیام وکړو ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې یادونه وکړه دغه پیښو د داوود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله.
شبر سره ګورې د تاریخي حقایقو ته په کتو سره داوود خان چې کله قدرت وکړه په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزه وه او قرار دا و چې احزاب رښتو کې او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاتې توشي کې او احزاب په قانوني باندې فعالیت کوي. داود خان په دې وخت کې د تا اوکرين په حقیقت کې د دیموکراسي خفقره او یو حزب د جمهوریت په نامه باندې او اما په حقیقت کې د دیکتاتوري او بل باندې وخه یو داود خان شخصي ژوند او د تقوا د وطن سره مينه د جلار دي یو د هغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي. داود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې راستیانه وټکول او چاپیانو ته رشت ورکړ. داود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو په ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیان او خلکانو البته خلکانو د پرچمیانو تر وزر لاندې رشتو کې او د داود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه او د راستي سیاستوالو د وهلو او د تکول او ملي سټیج خپل داود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ دا څنګه دونیو ملي سیاستوال شوار دوه خص ملي شوارې په خپل واخصه شاملې نه کړې شو راستنه وټه کول او چاټانو ته رښت ورکړ چې د لخره دانه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان نیو بلې د غمیزي تور داخل کی چاغه د ثور د ومه کودتا او چې هغه هم د دې نامت نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامن شو مخکې د دې نه چې کومونستان کو تصفیه کی اوردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشنا ترته دي رسولي د هغه کومونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اوردو د سیمن فلانو سره اسناد شته دي مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته بیته دغه د هوایي قواو درستی زول مقرر کړی د هوایي قواو کمانډا پلاس کړل او تنجار باندې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیا کومونستان باندې تکیا ملیشتیش په دروغو په خپل نیول او دراستانو تکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی و بخښي چې په دې نه يم خبر دی داود خان په وخت تاسو زدکړې کولې کنه هغه وخت مو هم کار کاوه؟
مې د داود خان په وخت کې زو مکتب په دویم سیس کې و ما هغه ورځ مې ډېر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې د دغه ګوند غړی و او دای په بګرام کې وای صاحب منصب وو. په مغه ورځ د ایراغه ټول د ساور د کودتا ورځ مې ډیر خپې اډیګه غتایرې چې راتله بمبردونه کوله مو په چچتون کې خپل کور کې وو دا مې خپې
اډیګه دګروال سم نسیمي تاسو ل خپل پلاړه ساورې دلی دي چې هغه څه ویل چې د داوود خان حکومت او د ساور د ومی را ورسته حکومت ترمنځ څه فرق د څه خبره کوله
خدای خو د ګوند غړی و خو زه هم هغه وخت کې کوچنی وم په سیاسي خبرو کې مې لاس نه وی او نه په غږېدو په دغه بارو باندې خو د ما پلار چې و خو د ګوند غړی و مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطئه و دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل په دا د کارمل د ما په د معلوماتو په لوجه نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی وو ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داوود خان د دولت په مقابل کې
مننه مخکې په ان صافي هم د مسلې ته اشاره وکړه لبي خبرتیا ورسته اوریدونکو ته مخکې
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پوښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لالارې په دې شمیرې په دې خبرونه کې برخه واخلې 00420221120041 شمیره تکراروم 00420221120041 او کولی شئ چې د سکایپ لالارې هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د ټلیفون وشمیره هم درته اعلانوم 00420221120051 بیا یې وایم 00420221120051 اوس اوریدونکو ته مخه کو اصلي په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې سره سره یو اوریدونکو را سره دی
السلام علیکم ز خپل سلامونه او نیکه اله تاسو ته او تاسو همکارانو ته او د تاسو د تاریخ نه د افغانستان ټول ملت وړاندې کومه چونکه موضوع د ساور و مچ پرون و تیر شو اتمه ننو نو دا د افغانستان یو سپیشلای جهاد و مخ کې په دینه څوک سترګنی شي پټولای اما دغه د خارجي استخباراتو فلمسون د ثور اتمه چې مجاهدین بدنام کنو د مو منظم قطعات اردو او تجهیزات چې مدرلودل هغه کبار ته زمينه مرسایده ک متاسفانه هم د سیمه استخبارات دغه کوشش کوي چې پیلند د مو کوم تجهیزات لرو غواړي چې دغه په څو حصو باندې وویشل شي او د بیرته داخلي جنگونه شروع شي د بینه یوړل شي نو زه په ټول ملت په ټول افغانانو باندې غږ کوم چې افغانان باید یو لاس شي یو اتفاق وکړي یو مستحکم حکومت جوړ کړي ته څو د سیمې د استخباراتو مخه ونیسي او مو د دغه غمیز نه خلاص شو مننه تشکر
دا پیغام اوریدونکو په واتس اپ کې را ته ثبت کړی یو بل په ټلیفون لاله را سره دی مهرباني وکړئ اصلي په سپوک پروګرام
سلام علیکم
وعلیکم
تاسو محمد د کندهار خبر کوم
مهرباني
دا د سپی صاحب دغه سوال کوم چې د سردار صاحب شهید سردار صاحب دغه خپل کوم د ځالم ملګری د وګړو ته سیاه په وزارت خانه کې چویلی و چې دا هم هغه وخت باندې د کار ورکړی وای دی وزلی وای دغه د څلور د اونې غنځې د بیا رامسته کېدل ته باندې ملته کېدل
مننه بل اوریدون کې ته مخه کو ازادې سپوک پروګرام دی مهرباني تاسو په لاند کې است دا ټلیفون قطع شو بل ټلیفون ته مخه کو د سکایپ لاري یو اوریدون کې را سره دی خوب روښ مهرباني وکي تاسو را سره است خبر یو کې لطف تاسو را سره است
مله سیو اوري
او اورو مهرباني
خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنه میلمانه تا او ټول رادیو ازادي او ریډن کو ته سلامونه او نیکه هله مونږ چې ګورو لکه د هفت څور نه نیول ترنه نه پوره یا کوم نظامیان چوله کلا تر اوسه یا افغانانو په کشتار په قتل او غارت په ټول جرمونه کې دوی اخکیل دي. لکه عرض می داده چې د اردو مونږه هیڅ کله نه غواړو چې د ملت په خلاف کله د روسانو په وینا د خپل ملت په خلاف وجنګېږي او کله د امریکایانو مونږه ولیدل اردوی ملي لکه څنګه چې پخواني قوای مسلح وو همداسې د خلکو په خلاف استعمال شول خپل خلک یې وژل. حال دا چې د اردو دنده دا ده چې د افغان ملت نه دفاع وکړي. متاسفانه چې دوی برعکس همیشه په جنایاتو کې ښکېل وو او داسې اردو دغه د افغانستان په هېڅکله کوم درد نه شي مداره کولی او دلته چې داسې لکه مرتجی اردو او جنایتکار اردو نوی لکه همدا اوس
مننه
د جنرال دوستم خبرې بله څنګه چې لکه امریکایانو غواړي چې افغانستان بې ثباته کړي لکه څنګه چې اشت ثور کې پخواني جنرالان وو همدغسې ځینې مجاهدینو په نامه ډلې سره کابل وران کړو چور چپول وکړو او خپله په ټول جنایاتو کې دغه اردو شریک او ملوث جرمي وو.
مننه. یو بل اوریدونکی د واتساپ له لارې اخلو بیا میلمنو ته ورګرځو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. بله
السلام علیکم جناب شیبر صاحب تاسو ته
وعلیکم نو سلام
میلمنو ته سلام
وعلیکم مهرباني
بعزت او سي جناب شیبر صاحب دغه د سور ومه اتم ورځ په مناسبت ومه ورځ چې د سور دا زما غږلم شي
بس تاسو ژغ لرم خو تاسو راډیو لګولې ده غته غوښ نسی تاسو आवाज راځي کنه راډیو کم لګولې بي یو ام نسرا ور
نه راډیو نه لرم جناب شبر
مهرباني خبري وک
د سور و مې ور چې ده د هواد یو دا غرز ده او همدارنګه د تم د سور چې ده د هواد یو روان ورځ ده. نو به من افغانان د وم د سور او تم د سور څخه تجربه واخلو چې خدای نه خسته راتلونکي کې دغه بد واقعب سره مخ نشو د هیواد بیا یو بحران ته لاړ شي. نو په دې هله چې دغه وسنې واکمنان د هیواد بهبود لپاره زیات هلې ځلې وکړي یو منظم اردو رامنځته کړي خدای نه خواسته چې په راتلونکي کې نور دغسې منځوي او منحل نشي.
مننه مننه اوریدونکو بیرته میلمنو ته ورسو. د ثور پر ومه واتمه دلته بحث لرو. لدی دو تاریخی ورسو افغانانو څه زده کړی دي تر ډیره د اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط په پولندو پدمن سپ تاسو څه په ورزیاته وي د اوریدونکو په خبرو باندې پولندو لطفاً.
دا غدوان اوریدل چې د زمنګ له اعتراف واړي شبر صاحب چې ولې د ثور ومه راغله او ولې د ثور اتمه راغله. د دوار عاملین چې مثلا لکه څنګه چې د غړوال چې دوی یې چې د پلاټ د ګون غړې او د فنیت لپاره ولې نیت خراب شو اوس یې اعتراف وکړ چې موږ وایو چې د ثور کودتا یا د ثور غنیزه دا یو تاریخي اشتباه و کتر وطن و ک خیانت او ک جنایت و او دا به د عامدی عاملینو د پلین و ورو تر څو ملت مطمئن شي چې دغه شرایطه په آینده کې نه تکرارېږي. د ثور اتمه تر شای دی او میړنی ملت جهاد میړانه مقاومت او د رستر امپراتوري رنگیدل پراته دي چې دا غینه منځنۍ اسیا آزاد شوه شرقي اروپا آزاد شوه د برلین دیوال رنگ شو ولې موږ څه وکړه موږ ته یو وران ویجاړ او کندر افغانستان او د یو لک شهیدان مزات په داخلي جګړو کې ورتل اغام استخارات چې ولې پدې د اعتراف کو چې ولې کابل ورته هیڅ څوک دې ته حاضر نه دي چې ما کابل ورانولو کې برخه اخیستي. تاریخ دې د پاره له سلطنتي چې موږ دا غوینا عبرت وخلو عبرت پاغه صورت کې له سلطنتي چې موږ په خپل جرم اعتراف کو د دوارو پرزو عاملین اعتراف نکي نو چې نه کوي دې وی غمیزه په سپا افغانستان کې بل غمیزه راځي او تر څو چې موږ خپل جرمونو باندې اعتراف ونه کوو ملت ته رښتیا ونه وایو غمیزه به په غمیزو سره غالو او غمیزه به د غمیزو د پاسه راځي.
مننه پاتمن صاحب. اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې دا پاتمن صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه په نور نړۍ کې چې کله سیاستوال تیر وطن وکي او دا طبي خبره ده چار انسان په خپل ژوند کې تیر وطن کوي بیا اعتراف کوي او وایي چې دا غلط کارو شو. مثلا په آسیا کې د راډیو لالار چې ورته ګورم یو یو نیم کال روسه په جاپان کې وسر ریاسم دی بډی وړي خبرې له خاطر م استعفا کړی او له دولت او له ولسه معذرت خوشتي په افغانانو کې دغه شی پیدا نشو علت څه ده یعنی
زما پد باندې چون دغه ټول رهبریان چیزی یا د کسان چې راپورته شوی دی بغنه چې دوی پوشی دوی د بهرنیانو په لمسون په تحریک په تشویق په حمایت په همکاری باندې رهبری ته رسېدلی دوی ته یوه انګیزه ورکول شوې ده او دوی په خپل د نورو په تحریک باندې د نورو پلانونو باندې د افغانستان د بربادي لپاره کار کړی دی چون دوی واقعي رهبران نه دي نو دې خاطر دوی هیڅکله هم دا اعتراف نه کوي او بلکې کوشش کوي چې حد اعظم د خپل خیانت جنایات کمکاري کوم چې دوی افغانستان ته وکړله هغه د خدمت په نوم باندې تیر کړي او په ولس باندې ځان په زور باندې ومني او بدون شک یو چې د کسان په خپل ګټو کې شامل کړي چې ټول عمر دوی مداهن او د دوی د ګټو مدافع پاتې کیږي تاسو وګورئ چې خصوصا اتم د سور بدون شک ووم د سور آغاز یو بدبختي او هغه فرصت چې پاکستان ټول عمر ورته فکر کول او څنګه ترلاسه ورشي ان دغه فرصت د ووم د سور د کودتا چې نوم یې په انقلاب کې خوده پاکستان ته پلاس ورغله او موږ ته هم دا رقم رهبران وکړه چې دوی ته یو د فقط جنگ ستراتیژي خوده نه د افغانستان آبادی او د پرمختګ په خاطر باندې نو همدارنګه اتم د سور هغه کوم بدبختي چې د مجاهدینو په نوم باندې حکومت زه فکر کوم چې موږ هیڅ نو افتخار نه لرو سیده چې بیچاره او هغه معصوم انسانانو فکر کوي چې واقعا د شغل په وړاندې جنگیدل دي ځانیم قرباني کړ او د پاکستان په لاسو باندې موږ یو غلط جهاد وکړ موږ خپل افغانستان خپل باندې وران کړ نو زه فکر کوم چې همدغه د اتم د سور رهبران چې دي دا رهبران نه دي د پاکستان طرف ګمارل شوی کسان دي او دوی به هیڅ کلم د ولست معذرت نه غواړي بلکې په ډېر بشرمي بې حیايي باندې
دا دلته بل سوال ده او بخښي مشان اغلی کړوخیل اغلی کړوخیل دلته د مشان خبره نه ده یعنی مشان خو کېدیش تر اخره لزان دفاع وکي په ټیټو رتبه کسانو کې دغه نن سبا هم په اروپا کې یا په امریکا او په کاناډا کې چې ورته ګوري په بهر کې سره ناست افغانان که چیرته په یو محفل کې یو خلقي یو پرچمې یو اخواني یو هم په دې وډاله کې هم نه یي هغه په وډاله کې چې نه هغه ورته ایران ګوري ځکه چې خلقي له خلقي توبه دفاع کوي پرچمې له پرچمې توبه دفاع کوي اخواني له اخواني توبه او داسې دفاع کوي چې سلو په سلو کې فکر ته کوي که امداغه افغانان روان وي د دې ټیټه رتبه افغانان نو څنګه به وي نتیجې ته رسیدو چې له دې دوه ورځو څه زده کړو د دې وطن لپاره او د وطن په ګټه یو کار وکړو
څنګه چې په پانس باندې متاسفانه کومګه امداغه یو جرأت نه لرو چې اعتراف وکړو چې موږ کوم اشتباهات کړی دي موږ مشرتابه کوم اشتباهات کړی یا تنظیمونه یا حرکتونه یا چپیان یا راستیان د کوم نیمګړتیا د فکر کوم چې یا خپل ځان غولول دی او اکان بخنه غوړم دا د نکاسان واکان جاهلان دي چې نوزم د فکر کوي چې په خپل دریز باندې باید پابند پاتې شي او هغه څخه دفاع وکړي باید دا جرأت ولري چې اعتراف وکړي کوم اشتباهات وسو رهبری سینا و بهرانيانو لاس کې درلود موږ هغه ساته دي خود آگاهی ته نور رسل چې سیاست شاید دا یو د موږ مسئله د افغانستان په وړاندې باندې څنګه ده موږ هر اشتباه که هغه غواړي توجیه کو او هغه په خلکو باندې تحمیل کو په زور په جبر زه فکر کوم چې دا یو امزان کول ولدي او افغانستان ته خیانت کوي هغه په جګه ساتل بدی او هغه په ټیټه ساتل
مننه په همدې برخې کې به د پوهن سپی نظر واخلم پوهن د افغانانو چې کله له ځانونو دفاع کوي د سیاستوال هر یو مقایسوي حالت راخلي مثلا ممکن یو اخوانای دا ووایي چې د فرزند حزب اسلامي خړې د جمعیت اسلامي خړې هغه دا خبره وکړي چې د خلق او پرچم ګوندونو غړیو خلګو وشل قیام موکو تر هغه خو بهتره یو ځکه چې په دین باور لرو خلق او پرچم وایي چې مغلانه کول رشوت مینه اخیست فساد مینه کو نو یو منظم حکومت می جوړ کړي فکر نه کوي چې تر هغه چې مقایسه کوو دا به دا رنګوي لکه یو مامور چې رشوت اخلي وای ټول اخلي نو زی ول وانه خلم څنګه په ان صفه
هم دا خبر ده خبره دا ده صاحب چې اصل نقص او امغه قانون اساسي ده نو نساو څلور سپیتم کال ده ظاهر شاه د وخت کده چې قانون راوست تفکیک قوای اومنله او هغه ابسولوتیزم مطلقیت د قدرت په شایي مشروطه بدل کړ د تشک نشته، مګر هغه فصل چې هغه رښتیا هم آگاهی ملت ته ورکولا، خلقو ته ورکولا، هر فرد جامعې ویشتابه خواته بیول او بیا یې پخپله په خپلو ملي پرنسیپونو په اساس عمل کوه، نه دا چې د خارجیانو د لمسون په اساس هغه تاسیس د احزاب و. هغه یې توشیح نه کړه او احزابو اجازه یې ور نه کړه. همغه و چې یو تعداد د هغه وخت چون تقسیم د جهان په دې دوه بلاکو د شرقي او د غربي و، یو تعداد چې کمونیزم او سوسیالیزم خواته علاقه درلودله د روسانو د دوی د وارسا پک د غړو د خواته قوه کېدل، که درسته تلل مالته هم پیچکاري کېدل، او که دننه په افغانستان کې و هم تماسونه ورسره جاری و چې څه باید وکړي دوی آینده دپاره چې قدرت په لاس کې ونیسي. او په مذهبي و سیلاسي ګوندونو کې هم که رښتیا درته ووایم چې یوازې اسلامي مفکوره د افغانستان دپاره، د افغانستان په خاطر، د افغاني ملایانو یا د مجاهدینو یا د روحاني مشرانو په لاس کې به و په خپل اختیار به حرکت کوو، متاسفانه چې نه و. دوی به هم د پردیو د خوا د افغانستان د ضد د حاکمیت د مخوانه چې پاکستان د پرنسیپ د اسلام په اساس تاسیس کړی و انګریزانو په 1940 کال کې، نو هغو لاس وهه چې افغانستان ضعیف شي او خپل نفر په نامه د اسلام او دین راولي. نو په دې لحاظ باندې دومره زمینه دوی ته مساعده نه شوه په داخل د افغانستان کې چې سیاسون مبارزه وکړي، خلک هم وپیژني، او که څوک تر پلوي پیدا کوي یا طرفدار پیدا کوي یا رای اخلي، هغه به په خپل د فکري او ذهني او وجاهت د ملي په اساس خلک ورپسې راټولي. دې شي ته زمینه مساعده نه شوه، او اکثریت د جامعې زمونږ تر ننه هم 80% بې سواده پاتې دي، چې دا د پخواني رژیمو نقصو چې سواد ته یې ملت نه پرېښود چې که دوی باسواده شي دی به قدرت ضعیفېږي. دا علت یې و چې خارجیانو مداخله وکړه، کودتاګانې راوړلې، او تر ننه پورې یو هم په خپل اختیار کې نه دي.
مننه. د خبرونه محدود وخت پاتې دی، په لنډو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. لومړی به د ډګروال نسیمی صاحب نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی، ستاسو په باور په یغه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت، په یغه وخت کې طبیعي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي، منفي کارونه هم شوي دي، وایي چېرته چې انسان وي خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي، افغانان دغه وخت له تجربې څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي؟
دبا دغه زده کړې چې په دغه ټولو تحولاتو چې افغانستان کې راغلي دي، دا مې زده کړه ده، او خپلو هېوادوالو ته هم دغه وایم چې همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجې نه، مثلا یو تعداد د کارمل په تر شا ودرېدل، بل یو تعداد د ترقی په تر شا ودرېدل، یو تعداد د حفیظ الله امین تر شا ودرېدل، او دغه وجه سو چې د وطن سره د مینې او د وطن سره د خدمت روحیه له خلکو سره نه و، فقط د شخصیت او دغه شخص چې دای په لوی وو د دوی تر شا دوی درېدل، او دوی که پیدل او کنه پیدل ولې د دوی لارې تعقیبوله. دغه ډېر لوی زیان وو افغانستان او پراتول کې کوم دغه ده، خو خدای چې دموږ خلک دموږ افغانان باید همیشه دی وطن په فکر کې ووسی نسبت تر شخصه پورې، ځکه چې شخص پیدا کیږي او لمانځه ځي، مګر وطن همیشه د سړي په زړه کې باید ځای ولري. ځکه د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځي.
مننه ډګروال نسیمی، مهم موضوع ته مو اشاره وکړه. پټمن صاحب، که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، مثلا د تیرو د ثور لوم را ورسته چورته ګورم، د ثور په ومه باندې شکله واک پرچمان لري شول، او واک یواز خلقانو ته وسپارل شو، یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو، تقریبا ټولي چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړیو ته ځانګړې کړې، لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یواز په خپل خلکو اعتماد څوک کوي، دولتونه نشټنګېدای. وسم هم داسې دی، فرزند د طالبانو پر رژیم کې یوازې مولوی صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوې دي، دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپل مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نور خلکو ته د دوهم لاس پسترګه وکتل. فرزن خلقانو پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهیږي د دوی په وینا هغه دوهم لاس خلک فکر نه کوي چې لږ تر لږه دغه دوی تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي.
خبر شما په خپل صفه کې په دې باندې ولیکنه کړې په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې د تاسو څنګه دا پایل د اوسانو کې او خلکانو ته څه ګټه وکړه او مجاهدین هم پام دی لا باندې راغلل او وروسته زموږ جمهوریت هم چې هلته عذاب وروسته نه کړ او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا تلویخ کال وړاندې و. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان په قحطره حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د ملي رابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځي یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. د خپل ملت نه معاف غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معاف غواړو، د خپل خلق نه معاف غواړو. موږ دیو بخي تصحیح دا چې راځي یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلقه وو چې هر چی کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړی، پورین تندې یې ور کوم زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړي کما کړي ما دې افا کې کده کړي دی افا کوم. هغه چې پرون طالب او انتحار کوي نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې منم دی، مګر ما ومنه. هغه دا دی چې اواز ته نشي کولای. دا تجربه خلکانو هم تکرار کړي، دا مجاهدینو هم تکرار کړي، او دا موږ په جمهوریت کې تکرار کړه، او دا داود خان هم تکرار کړي. یو د بل سرونه خوړلي، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایا، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو. نړۍ ټول هیوادونه په همدغه پرنسپونو باندې ژوند کوي. موږ په نړۍ کې یو جلا هیواد نه یو، د نړۍ سره تړلې یو. ټولو سیاسینو ته مې عذر دی، سوال دی چې خپل ماضي یو ځل وارزوي، او دا غبدې او کرغړنې ماضی نه دا عبرت واخلي چې راتلونکي او مستقبل په ګډه سره وړاندې بوزو. او پدې کې دا ټول یعنی په سیاسي لحاظ داسې پیشنهاد کوم چې راځي چې د ملي دیموکراسۍ مرحله یو ځل تیر کړو. هر چا ته موقع ورکړو چې خپل نظریات وي، که څوک په هر قسم نظام او رژیم معتقد دي نظر دی ورکي، او په نتیجه کې د عمدا نظام او رژیم چې په هر نوم عنوان دی د ملت نه مشروعیت واخلي، یعنی د ملت رایا او اراده دی د مشروعیت مصدر وي، نه ټوپک د پردیو سره روابط او د نورو په اوږو باندې قدرت ته رسیدل.
مننه پاتمنصب. په هان سپه تاسو څه فکر کوي؟ فکر نه کوي چې افغانانو له دې څلور څلوېشت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي، بیرته صحوه په صحوه تکراري؟
برادا ولې چې دوی ته قدرت یې واره د خارجانو حکومت مفت لاس ورشي او غواړي قرباني پکې ملت ورکړي، دوی بیا په هغه ملت باندې هم راي نه وهي. نو دې لاره دا ده چې اول هر څوک چې قدرت لري ټول ملت ته په اکثریت ملت ته د تعلیم او تربیې غمې وخوري چې دوی خپل پوځ خپل مشران خپل وټاکي باینده کې، او دویم دا چې که اکثریت ونه لري باید خارجي لاسو فرمایشاتو په اساس باندې رفتار دلته ونشي. که هر حکومتي تر هر نام لاندې تر هر مفکورې لاندې تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نه کی او خدمت ورته ونه کی او دا عمل کې ثابت نه کی دوی داس نه لري دوام نشي کولای. همدغه به تر څو چې دا ملت او دا ځمکه او اسمان او همدغه خاوره یې موږ به دې مصیبت دچار یو، چې یو به ځي بل به راځي، هغه به نور خلق راولي.
یو ډیر عادي مثلا یو سوال د داود خان له حکومت را وروسته خلقانو پرچمانو بیرق بدل کو، بیا د روس بیرق بدل شو، بیا د مجاهدونو په وخت کې بدل شو، اوس طالبانو ورته کار کړی دی. د ابل پښتنه خو ملي پټمن صاحب نه هم وکړل چې فرزن یو هم خپل غړي او هغه کسان یوازې په خلکو باور کوي چې دوی ته نږدې وو، اوس هم دا کار روان دی. فکر نه کوي چې دغه رقم کارونه حتی ممکن د طالبانو سقوط باعث شي او ممکن ژر؟ استاد صاحب
جی بالکل دغه صحیح خبره ده. همدغه مقصد او چمده وایم چې طالبان هم دا ځلی چې راغل دوام ځلی موافق شول او خپله چې وایي چې موږ دا ځلی غربي امپریالیزم ته هم شکست ورکړی دی، نو دا قربانیانې ملت ورکړي دي که موږ 1.5 میلیون د کمونستانو په ضد شهیدان خیو، دا د هېڅ تنظیمي د کور نه نه راوځي. دا 1.5 میلیون افغاني میندې دي چې دا مجاهدینې زیږولي وو او قرباني ورکړې. د اوس وخت کې هم همداسې ده که امریکا هم شړلې ده، همدې ملت ولږې ته هر څه د ځان ټینګ کړی دی. هغه لاسپوڅو کار ونشو کولی ولې چې په خیانت په مخ باندې ولاړل او طالبانو ته زمینه مساعده شوه چې قدرت ته راغلل. دوی باید چې او تسلیم شي د ملت ته، د ملت فکر ته. دوی باید ترقي نه کردوي، مخه یې ورته بنده نه کړي، پرېږدي چې ملت په خپلو پښو ودرېږي او هر نظام پسې چې ملت ولاړ وي هېڅ قدرت د دنیا یې لرې کولی بیا نه.
مننه پوهان صاحب، تاسو د افغان میاندو قربانی ته اشاره وکړله. اغلی کړوخیل، د همدغو میاندو د نجونو مکتبونه که چېرته بند وي، له دې تیر 40 کلن تاریخ څه زده نه کړو، د افغانانو انجام به څه وي؟ د اوسني نظام انجام به څه وي؟
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید ووایم چې هر حکومت چې ولاو چې پوهیږو چې متاسفانه هر یو د نظامي مبارزې یا د جنګ له لارې نه قدرت ته رسېدلی دي. امیدوارم چې نور افغانان سیاسي او مدني مبارزه زده کړي، نه همیشه د ټوپک له لارې، هغه هم د بهرنیانو په کومک په همکاري باندې خپل وطن ویجاړ کړي، افغان کوشي ته ادامه ورکړي تر څو پورې قدرت ته ورسېږي. په هر صورت متاسفانه هر یو د ټوپک له لارې قدرت ته رسېدلی. امیدوارم چې نور ټوپک ته نه ووایي، نو په د بهرنۍ استخباراتو باندې یا په امساګانو باندې اعتماد ونه کړي، بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي، هغه خپله نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمیل نه کړي، بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته لومړیتوب ورکړي. هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې ښځې دي، هغوی له نظره وغورځوي، هغوی محدود کړي، هغوی کنټرول کړي، هغوی له تعلیم له پرمختګ نه په اسلام منع کړي، دا د مطمئنه واوسېږي چې خپل مشروعیت به لاس را نه وړي او که کوم جرم لري هغه به د لاسه ورکړي او د افغانستان تباهي باعث ګرځي. چې دنیا تجربې دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغانو بښنه غواړم څومره چې په د پنجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري وشي، کار وشي، مغمره بغاوت ملکونه به پرمختګ کوي او یو باسواده نسل به روزل کیږي چې باعث خوشبختی او پرمختګ ګرځي. غیر دغه نه به خودکامه، مغروره، دیکتاتوره او د بشري حقونو نقص کوونکي حکومتونه به له نابودي سره بل اخره مخامخ کیږي.
ډیره مننه اغلی کړوخیل، پوهان ودیر ساپای، محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بل خبرونه مو خدای مل.
لالای بمی بیمار نشی ساعت سه